ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندی دی پروگرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. ټاکل شوی دی چې د افغانستان په اړه دوه کنفرانسونه جوړ شي. د فبروري په 13 او 19 به دوحه د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربنه وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویندوی سټیفن دوچاریک د دې کانفرنس په اړه ویلي، دا غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په بلنه د هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړوي شي او د ملګرو ملتونو د ځانګړي څیړونکي فریدون سینیر لیوغلو سپارښتنو ته پکتو د افغانستان په اړه د نړیوالو د نظرونو همغږي ارزوي. د دوحه په غونډه کې طالبان او نورو افغان سیاستوالو ته هم د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. ویل کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ګمارلو او د افغانستان لپاره د تماس د یوې ډلې د جوړېدو موضوع به د دوحه په غونډه کې وڅېړل شي. لدی جلا ټاکل شوې ده چې د دې اونۍ د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د تماس ډلې د غړو هیوادونو غونډه دایر شي. د تماس په ډله کې ایران، پاکستان، روسیا او چین شامل دي او ټاکل شوې ده چې د څلور وړو هیوادونو استازي د کابل په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د طالبانو پر حکومت نړیوال فشارونه دوام لري او هیڅ هیواد د دوی د رژیم رسمیت پیژندلو ته زړه نه دی ښه کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په وروستیو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې روسیه به تر هغه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د ښځو او نجونو حقونه رعایت نه کړي او د ټول شموله حکومت په اړه خپل ژمنې پوره نه کړي. امریکا او نورو هیوادونو هم د طالبانو پر لپسې غوښتي چې د کار او تعلیم په څیر د ښځو اساسي حقونه ومني او ترڅو چې طالبان د بشري حقونو په اړه ژمنې عملي نه کړي په رسمیت به ونه پیژندل شي. طالبانو تر دې دمه د نړیوالو دا ډول غوښتنې منلي نه دي او ویلي دي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي او حکومت یې پراخ بنسټه دی. په داسې حال کې د افغانستان په اړه د دوحې او کابل د کنفرانسونو اغیز به څه وي؟ په دې خبرونه کې لخپلو درنو ملمنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د دې خبرونه ملمانه دي په جرمني کې د برلین په پوهنتون کې استاد ډاکټر محمد اساق اکمر، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی، د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزای او همدارس د خبرونه په یو برخه کې به له امریکا څخه د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یار هم را سره وي. تاسو درنو اوریدونکو ته هم هرکلی وایو. لومړی به ورشو وحدت یار صاحب ته، ځکه چې دوی د خبرونه په یوازې په یو برخه کې را سره دی. وحدت یار صاحب، د دغو کنفرانسونو معنا ستاسو په نظر څه ده؟ آیا د دې معنا دا ده چې افغانستان ته بیا د نړیوالو پام اوښتی دی؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو درنو اوریدونکو ته، درنو میلمنو ته. نه، داسې نه ده. اول داره چې نړۍ پام افغانستان ته په دې نه ده اوښتی چې نړۍ خپله ښکېل شوې په لویو لویو مسلونو کې، د اوکراین جګړه ده، د فلسطین او د اسرائیل جګړه ده، او همداسې امکان لري چې د اسرائیل او د ایران ترمنځ هم کړکیچ وشي او یا د امریکایانو د ایران ترمنځ. د دې په خاطر افغانستان اوس محور د دنیا د لومړیتوب نه ده. دا په عین وخت یو ښه کار هم ده که چېرته افغانستان د نړیوالو په لومړیتوبونو کې راشي او د دوی د تقابل د لویو قدرتونو ترمنځ د تقابل مرکز وګرځي، بیا به هغه نسبي امنیت چې اوس په افغانستان کې دا به هم نه وي. یو دویمه مسله دا ده چې د کومې د سیمې لوی لوی هیوادونه چې یا د دنیا هیوادونه چې بعضې شرطونه چې د افغانستان په قبال کې لري، په یاد وساتئ چې ډېرو هیوادونو دپاره د افغانستان کې د ښځو کار یا د هغوی دپاره د تعلیم دا دوی دپاره مهمه نه ده، اما دوی د پردې پر مخ دی. اما د پردې تر شا کوم توافق چې د طالبانو غواړي هغه چې ونشي، بیا نو طالبان یا د افغانستان په مورد کې بیا داسې بس نه کېږي. اصلي لومړیتوبونه د پردې تر شا دي.
زما مطلب دا نه ده چې افغانستان د ټولې نړۍ لپاره لومړیتوب دی، یعنی د ټولو مسایلو په سر کې دی واقع شي لکه یو وخت چې افغانستان و. لیکن په داسې حال کې چې لکه څنګه چې تاسو وایست، له یوې خوا د اوکراین جنگ روان دی، له بلې خوا د منځني ختیځ ستونزه ده، د غزې جنگ ده، لیکن له دې مهمو موضوعاتو سره چې بیا هم د افغانستان په اړه د نړۍ مهم قدرتونه راځي او غونډه جوړوي، په نسبت هغه وخت چې بیخي هیر شوی و، یو څه توجه د اوښتو نه خنه ده.
نه دا داسې نه ده، ځکه چې د سیمه اول خو سیمه په خپل منځ کې متفق نه ده د افغانستان پر قبال کې. د سیمې بعضې هیوادونه چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي د دوی لومړیتوبونه فرق کوي. مثلا چین که د افغانستان په مورد کې یو کانفرنس کې ګډون کوي یا خپله کانفرنس جوړوي، هغه مشخص خپل لومړیتوبونه لري چې د نورو سیمه ییزو هیوادونو دپاره به لومړیتوب نه لري. مثلا په افغانستان کې د شرقي ترکستان ډله چې یو غور مسلمانان سره یې همکاري کوي او دا به سبب د دې شي چې په داخل د چین کې بلواوې جوړې کړي د نړیوالو د ځینې هیوادونو پر همکارۍ سره. عین وخت کې که تاسو متوجه شئ به هلته مسکو د افغانستان په مورد کې جدا لومړیتوبونه لري چې هغه د چین او د ایران لومړیتوبونه بیا نه دي. مسکو په افغانستان کې د داعش نه احساس د خطر کوي چې که هغه مرکزي آسیا ته رانه نوزي د دوی سرتیرو دپاره د دوی منافعو دپاره به خطرونه جوړ کړي. نو د دې په مورد سره ایران به په عین وخت کې ایران داسې فکر کوي چې کله طالبان قدرت ته ورسېږي د طالبانو انتحاري قطې نه به سپای پاسداران استفاده وکړي په منځني ختیځ کې د اسرائیل او د امریکایانو پر خلاف به وکاروي. اما برخلاف د امریکایانو د وتلو نه وروسته د افغانستان د امریکایانو طالبانو دښمني په بددوستۍ مه بدله شوه. دې په خاطر یو پیغام که زه دا ورته ویلکم چې د دغو مختلفو کنفرنسونو نه څو پیغامونه دي. یو پیغام داره چې سیمه یو متفق متحد و نظر د افغانستان په قبال کې نه لري. دویم مختلف لومړیتوبونه لري د افغانستان په مورد کې. دریم اساسي مسله دلته داده چې سیمه غوښتل چې امریکایان د افغانستان نه اوزي، بیا به دوی به طالبان سره مشترکن یو میکانیزم جوړ کړي به د سیمه په مورد کې. اما اوس سیمه دې ته متوجه شوه چې د افغانستان په مورد کې دوی احساس د خطر کوي. امریکایان ناتو د افغانستان نه لرې شول او دوی مجبور دي چې د هغه خطر په خپله کو کولی شي چې یو حل لاره ورته پیدا
کړي. ډېر مننه وحدت یار صاحب. د کابل د غونډې په اړه ستاسو نظر غواړم واورو. په دې غونډه کې دا څلور هیوادونه چې غواړي استازي دې کانفرنس ته واستوي، فکر کوي د افغانستان په اړه ګډ دریز لري؟ یعنی د څلور واړه د افغانستان له درکه اندېښنه لري ځکه په دا ډول غونډو کې ګډون کوي او که نه؟
دا تدری دلیل ډیر مهم دلیل پر دی. اول دا چې لکه څنګه چې ما وویل چې دوی متحد او متفق دلیلونه د افغانستان په مورد کې نه لري، اما په یادو ساتئ چې دغه غونډه قرار و چې په مسکو کې جوړه شي او د طالبانو حکومت او د روسانو ترمنځ دغه بحثونه روان و چې په مسکو کې دا غونډه وشي. اما طالبانو غوښتنه دا وه چې اوس یو حکومت په افغانستان کې او دا غونډې ضرورت نشته چې مسکو کې وشي، دا باید په کابل کې وشي. د څو مذاکراتو وروسته موافقه په دې وشوه چې ښایي یو جلسه دې په کابل کې وشي، بله دې په مسکو کې وشي. دویمه مهمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې دنیاوالو ته وښیي، سیمه ییزو هیوادونو ته وښیي چې داخل د افغانستان کې شرایط ورته وښیي، د نږدې نه ورته وښیي، امنیت د افغانستان د نږدې نه ورته وښیي، ټولنیز حالت چې په افغانستان کې ده، یو مثبت انځور دنیاوالو ته او نړۍ سیمه هیوادونو ته وښیي، د نږدې نه شدي په داخل د افغانستان کې وګوري. دریمه مسله دا ده چې طالبان په دې پوه شو چې که چېرته د دغو سیمه هیوادونو سره تعامل ونه لري، نو هغه هیوادونه به په داخل د افغانستان کې اشتراک ونه کړي او دوی به د اجازه به ورنه کړي چې د سیمې هیوادونو هلته اشتراک وکړي، ځکه چې نور کانفرنسونه هم جوړ شوي وو چې حمید خان متقي او د دوی ډلې او د چین کسان هلته پکې ګډونې دعوت شوي نه وو. خو په لویه کې دغه کانفرنسونه د افغانستان یو خاص تاثیر نه شي لرلی.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ ښاغلی هاشم وحدتیار. کور مو ودان سلامتی است. ور بشو استاد اتمر ته. اتمر صاحب، ستاسو په نظر دا کنفرانسونه څومره مهم دي؟
مننه سلامان صاحب. تاسو اوریدونکو لیدونکو او درنو میلمنو ته سلامونه و نیکی هیله. زه داسې فکر لرم یا زما باور داسې دی چې نړۍ دوه مشکلو سره مخ دی. یو خو دغه اوسنی جنجالونه چې په نړۍ کې دي، د غزې جنګ دی مثلا، ایران سره دوی مشکل لري، د اوکراین جنګ دی او دغسې نور منطقوي لانجې دي. یو دا خبره ده چې افغانستان اوس هغه محراق د توجه کې نه دی. بله خبره دا ده چې نړیوال اوس په دې فکر دی چې داسې یو د حل لاره ولټوي چې یو خواته هغه بیوزلی فقیر افغانان اغوی چه مرست ضرورت لری دوی د پام او نغورزول شي یان پیاو شکل بعد دغه مرست دوام ولری افغانستان سره. دویم دا چه طالبان د پارا دوی داس یو تګلارا جوړ کی چه دغه هیوادونه دوی پیاو روټماپ کې سره راشي، په دې معنا چې د دوی دریز یو مستقل او یو متحد دریز وي. نو زه داسې فکر کوم چې ملګري ملتونه په دې باندې ډېر فکر کوي چې دغه د سیمې هیوادونه او د نړۍ هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضایو کې شامل دي، دوی څنګه په مشترکه توګه په دغسې یو تګلاره باندې توافق کولی شي چې البته دا د طالبانو په توافق سره دی. که طالبان وغواړي، طالبان هم مرستې ډېر ترلاسه کولی شي او هغه مشروعیت خواته هم دوی تللی شي کوم چې نړیوال او افغانان دوی نه غواړي. نو د طالبانو دپاره یو ښه فرصت دی که دوی د هغه خپل ایدیولوژیک فکر نه لږ راښکته شي او د نړیوالو او افغانانو غوښتنو ته ځواب ورکړي. نړیوال هم قدم په قدم دوی تعقیبوي، دوی ارزیابي کوي، دوی ګوري چې آیا دوی بدلون موندلی شي که دوی بدلون نه مني. اوسه پورې خو دوی حتی د دغه نماینده په انتخاب کې هم چې ملګري ملتونه د امنیت شورا دا فیصله وکړه چې د هغه گزارش په اساس چې سینریو غلو دوی ته ورکړی و، باید دلته یو نماینده د ملګرو ملتونو د شورا افدیت په افغانستان کې موجود وي. چې طالبان پرون هم دا خبره رد کړه په هغه غونډه کې چې په وزارت خارجه کې ونن.
ډېره مننه اتمر صاحب، دا چې طالبانو ولې دا خبره رد کړه په دې اړه به وروسته خبرې وکړو. ور به شو ښاغلی نثار احمد شیرزي ته. شیرزي صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ستاسې په نظر د روسیې، چین، ایران او پاکستان غونډه په کابل کې جوړیږي او دا بله غونډه چې ملګری ملتونه یې مشي په غاړه اخیستې ده په دوحه کې جوړیږي، فکر کوئ چې د افغانستان په اړه د دغو څلورو هیوادونو او لویدیځوالو ترمنځ اختلاف شته، او که فکر کوئ چې ټوله له افغانستان اندېښنه لري او ټوله غواړي چې تروریزم پای ته ورسیږي، داعش او نورې سختریزې ډلې په دې هیواد کې پناه ځایونه پیدا نه کړي، او د ټولو دلچسپي یوازې په دې یوه برخه کې ده؟
سلام علیکم تاسو ته او درنه مېلمو ته او خلکو ته همکارانو او محترم اوریدونکو ته. وګورئ، دا دوه نیم کاله ډېرې غونډې جوړ شوې د افغانستان په اړه، په مسکو کې، په ایران کې، په پاکستان کې، آسیا میانه کې، په اروپا کې. دغه ټوله غونډه ټوله دنیا د طالبانو د واکمنۍ نه یو ویر لري، یو لیکرانۍ لري، او ټوله دنیا کوشش کوي چې په دغسې غونډو د دایرولو سره خپله نگرانی چې لري د طالبانو د حاکمیت نه خپله نگرانی اضافه کړي. او که موږ دقت وکړو په هره ناسته کې همدغه سوچ کېده چې یادېږي یو فراګیر حکومت دا د ښځو حقوق ده او د خلکو د سیاسي غونډو هغوی ته اجازه ورکول ده او نورې خبرې، همدا ټول خبرې پاتې شو په هره ناسته کې همدا خبرې یادېږي. خو اوس هم که دا غونډه په یو دوحه کې جوړېږي، موږ تاسو یاد لرو چې 2009 هم په دوحه کې غونډه جوړ شو، اوس که افغانستان کې څو کسان راځي یا دوحه کې بیا غونډه جوړېږي، د خلکو او د کشمیري هیوادونو او د منطقې نگرانی په ټوله فضا پاتې ده. یوازې فضا هغه مکنۍ نگرانی نه ده چې اوس نور هم زیات شوې ده. دا خلک دغه هیوادونه ګوري چې دلته میزونه دوی زندانی کوي، دوی اوس هم همغه وحشت ده او همغه دیکتاتوري ده، په یوه دیکتاتوري کې دا خلک ټول آرام ساتلی ده او کار نشته، روزګار نشته، د دغه دیکتاتوري او ظلم په خاطر خپله غږ نه شي اوچتولی. نو بیا هم که دوی غونډه جوړ کړي، همغه نگرانیان شته او صفر فایده او ګټه نه لري افغانستان ته،
ډېره مننه شیرزای صاحب. کوربدن جنرال نعمت الله جلیلی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ دا غونډې له مخکینیو غونډو سره څه توپیر لري؟ ښاغلی شیرزي اشاره وکړه چې دا ډول غونډې مخکې هم جوړې شوې دي، او نو تفاوت به څه وي د دې غونډې؟
تفاوت
قدرمن ساروان صاحب سلامونه پنی کلو باندې تحصیل منظم او تحصیل لاره ساسه درنو پیور ملمنو ته وامداران ګران هیواد واده ته هر چی دی په سلامونه باندې منظم په دیله جوړ جوړ او خوشاله اوس ډیره جاته باندې قدرمن ساروان صاحب او لمړی اجازه راکې لکه تخنیکی ستونزه ده انزور نشم ښکارا کولی په دې چې کوشش می ډیر می وکم درونه شو
خیر ده پروا نه کی
بخنه غواړم د پښتنې په ځواب کې دا وایم چې دا رقم بېله شکه چې دا رقم غونډې او تر دې په سیر باندې نورې غونډې مخکنۍ غونډې هم جوړې شوې وي مګر کوم داسې مکمل او مشخص څنګه چې قدرمن وحدتیار صاحب نور دوستان هغې ته اشاره وکړه کوم پایلې مثبتې پایلې چې د افغانستان د خلکو په ګټه باندې د افغانستان د راتلونکي د سیاسي چارو او د یو سیاسي تشکیلاتو په بنیاد باندې یو لاسته راوړنه ولري هغه ناشونی وه او اوسه پورې هغه کومه نتیجه مثبته نتیجه هم نه ده ورکړې څنګه چې وحدتیار صاحب ورته اشاره وکړه چې زه ورسره یقینا د زړه له تله ورسره همغږیم چې هر هیواد د سیمې هیوادونه لکه پاکستان چین ایران مسکو او نور بعضې نور لرې هیوادونه لکه چې خپلې ملي ګټې د افغانستان په جغرافیا کې ګوري هر یو کې خپله د ستراتیژیکي او ملي منافعو د ګټو لپاره هلې ځلې کوي بلخص هغه نږدې ګاونډي هیوادونه لکه چین ایران پاکستان او مسکو چې غواړي د طالبانو سره په یو سیاسي تعامل کې داسې یو مخکې لاړې چې په یو ننګونه سره رامخته کړي نو هر هیواد پکې خو د افغانستان او بیا د اوسني د چارواکو له لارې غواړي چې خپلې ګټې لاسته راوړي او هر یو د یو سیاسي او استخباراتي رقابتونو په بنیاد باندې چې هر یو بل ته د خپل د څارګري اداري له بنیاد او د افغانستان
جلیلی صاحب ستاسو منظور دا دی په دې خاطر دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي چې بیلابیل هیوادونه بیلابیلې ګټې متضادې ګټې په افغانستان کې لري چې له یو بل سره په ټکر کې دي نو کله چې دوی په خپل منځ کې یو هم نظر نه وي هم ژغی نه وي نو تر هغو پورې دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي ستاسو منظور هم دا دی
زما منظور هم دا دی تاسو وګورئ قدرمن ساروان صاحب چې د پاکستان خپلې ګټې دي د طالبانو د چارواکو سره په خپلو ملي ګټو باندې سرخی ایران په خپلو ملي ګټو باندې سرخی او همدارنګه چین د امریکا او د نورو هیوادونو په سیاسي او اقتصادي او په استخباراتي لحاظ باندې خپلې ګټې لټوي نو دلته په خپله یوه ننګونه ده چې دا ننګونه څنګه سره دوی سره په خپلو کې سره همغږي پیدا کړي د ناشونی امکانات د ناشونی د داسې غونډې نه نتیجه او نه پایلې لري او نه هم فقط د دې لپاره هر هیواد کوشش کوي چې خپلې ګټې د طالبانو په وجود کې
ډیره مننه سلامت اوسې جلیلی صاحب اتمر صاحب ستاسو نظر څه دی تاسو هم له دوی سره موافق یاست چې دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي او کې نه ورکوي مشکل په کوم ځای کې دی
زه باور ته سره لرم چې یو سوء تفاهم ورته وایم یا دا چې مس انډرستانډینګ د دغه دواړو نړیوالو افغانانو ترمنځ یا مشخصه توګه طالبانو ترمنځ موجود دی طالبان په بل فکر کې دي طالبان داسې فکر کوي چې څنګه دغه واک ترلاسه کړی هر څه چې زموږ زړه غواړي هغه کوو او موږ د یو ایډیالوژیک فکر خاوندان یو او هر فکر یا هر هغه فرهنګ چې د دغه ایډیالوژي سره مخالف وي موږ هغه تر هیڅ فشار لاندې نه منو لیکن نړیوال په دې هڅه کې دي چې موږ طالبان سره غواړو چې کار وکړو که موږ طالبان دې ته وهڅوو چې دوی نړیواله غوښتنې ومني او هغه درې څلور غوښتنې دي چې موږ او تاسو ټول تمام ورځ په دې باندې لګیا یو چې دغه غوښتنې ډېر ساده غوښتنې دي دا د طالبانو دپاره یو ښه فرصت دی زه وایم چې دا طلایي فرصت دی او دا فرصت به همیشه د تل لپاره دوی په لاس کې ونه لري نو دغه دواړه طرز فکرونه دي زه تر کوم ځایه پورې چې زما برداشت دی د طالبانو د لومړۍ دورې نه او اوس ګرچې په دغه شل کلونو کې دغه تبلیغات کېده د طالبانو دپاره چې دوی تغییر شوي دي دوی اوس هغه فکر هغه افراطي فکر چې دوی سره و هغه اوس تغییر خوړلی خو په دې دوه نیم کالو کې موږ ولیدو چې نه همغه شی چې دی همغه شی دی دا تغییر نه دی خوړلی او اوس هم دوی همدا خبره کوي چې موږ دغه نماینده هم نه منو دا زموږ حق دی او دا من جهاد کړی که په دغه فکر باندې نو زه دا وایم چې نړیوال به همدا اوس نه د دې نه چې وخت ځای کوي
نمائندہ یا استاذ یادونه تاسو مخکې هم وکړه ولې دلیل څه کېدې چې طالبان مخالفت کوي ملګر ملتونه مخکې هم د افغانستان لپاره یو استاذ لري آل دا شي بل هیواد لپاره نه لري ټول گاونډي هیوادونه د افغانستان لپاره استاذ لري چې نور هیوادونه یو بل لپاره استاذ نه لري سفیران لري نو د دې استاذ ولې مخالفت کوي
اول خو استاذ د دې لپاره د کوم هیواد کې چې بحراني اول تا جنگی اول تا سنسی دیگه دا پارا ملگر ملتون نماینده لری لکه پخواه که وانده سی و دیگو کردویز و مثلا دغه نور اغا چو نمایندگان چو دی ملگر ملتون پا افغانستان که دی ماموریتون دلو دل او دی یو رابطه و دی دولت او د نړیوالو ترمنځ زه فکر کوم چې د دې نه منل طالبان ته ګران تمامیږي طالبان باید اول خو دا ومني ځکه دوی د دې په وسیله کولی شي چې نړیوالو سره شورا امنیت سره ملګري ملتونو سره خپل خبرې شریکې کړي خپل غوښتنې د هغوی نه مطرح کړي او دغه فلیکسیبلټي خپل چې دی هغه هم هغوی ته ښکاري اوس چې دوی نه مني دا خبره زما باور داسې دی چې دوی نه غواړي چې د دوی قدرت یا د دوی حاکمیت تر سوال لاندې راشي دوی داسې فکر کوي چې میمزارما ټول زما زه پوښ او کار مې د نړۍ په دې کې څه کار دی که زه ښځو ته وظیفه ورکوم که نه ورکوم که ښځې تعلیم کوي که نه کوي در حال چې دا د بین المللي میثاقونو برخلاف یو عمل دی دا په حقیقت کې جرم دی دا جنایت دی دا مخالف د تمام د بشري حقوقو د هغه د نورمونو د هغه د اعلامې خلاف دی که تاسې د بشر د حقوق اعلامیه وګورئ دېرش مادې لري او دا په 1948 کال کې فیصله شوه افغانستان دغه وخت د دې جزو په هغه باندې لاسلیک کړی که دا وګورئ یعنې زه به تاسو ته داسې وایم په دغه دېرش مادو کې دغه 15 طالبان همدا اوس عملا نقض کړي دي په هغه چې هېڅ دوی اوس هم دوی ته یو فرصت دا دی چې دوی خپل اړیکې نړیوالو سره ورغوي هغه هیوادونه چې دوی ګټې لري په افغانستان کې لکه چین چین په هېڅ هیواد کې د سرمایه‌ګذاري نه ده کړی چې هغه هیواد د هغه نه یو ګټه کړی ټول ګټه چینایانو کړی او اخري تاوان همغه هیوادونه کړي تاسو که افریقایي هیوادونه وګورئ سریلانکا وګورئ نور هیوادونه وګورئ د چین د سرمایه‌ګذاري نه دوی ډېر متضرر شوي دي ځینې هغه هیوادونه دي چې دوی ګټې لري منافع لري پاکستان په افغانستان کې منافع لري که هر څومره افغانستان په مشکلاتو کې پاکستان هغه مشکلات ته پام نه کوي روسیا اوس په افغانستان کې منافع لري دوی هغه منافعو ته ګوري رابطه خپل ساتي ایران هم دغسې ایران اوس وګوري چې افغانستان سره ډېر د دې مناسبات ډېر نږدې دي ځکه چې دوی تقریبا دواړه په یو کښتۍ کې سپاري دي نو دغه خبرې دي چې د طالبانو رابطه ډب کړی د نړیوالو سره که طالبان دغسې مخته لاړ شي د دوی او د هیواد په تاوان دی
ډېره مننه اتمر صاحب سلامت اوسئ کور ودان مخکې تر دې چې اوریدونکو ته د ټلیفون شمیره اعلان کړو یو اوریدونکی لرو اول به د ده خبرې واورو مهرباني کوئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم
السلام علیکم
الله افغانستان څخه
مهرباني کوئ صاحب زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لري یا د موضوع په اړه څه نظر لري
د موضوع په اړه خو من په خپل د نظر درلودل لکه څنګه چې اوس ځینې هیوادونه غواړي افغانستان کې د افغانستان په قربتو باندې یو غونډه ونیسي غونډه جوړه کړي نو موږ دا نظر د چې دوی به خپل لکه مخکې څنګه دوی اکثر خپل ګټې په پام کې نیولې دي نو دوی به اوس هم دلته کوښښ کوي چې خپل ګټې په پام کې ونیسي زموږ له چارواکو څخه هم دا هیله سمه ده چې دوی هغه مهم مسایل باندې خبرې وکړي چې کوم زموږ دولت زموږ د ټولنې لپاره یو فایده من وي، او همداشان لکه څنګه ته د موضوع چې د نن سبا د نجونو مکتبونه چې دي هغوی ته باید داسې خبرې وشي، یو فرصت ورته برابر شي د نجونو لپاره چې دوی خپلې زده کړې وکړي او له نړیوالو څخه د مرستو غوښتنه وکړي تر څو زموږ هېواد لکه څنګه چې اوس اقتصادي مشکلات سره اکثره خلک مخ دي، اکثره کورنۍ دي د ژمي پر رسېدو سره دوی د اوسېدلو ځایونه نه لري، نور داسې مرستې باید وغواړي له نړیوالو څخه تر څو موږ سره مرستې وکړي، او همداشان د رسمیت موضوع باید ورته راجیږي چې تر څو موږ په رسمیت وپېژندلی شو.
دان ور بشو ښاغلی شیرزی صاحب ته بل اوریدونکو ته بل ژوند نوبت ورکو. شیرزی صاحب له دې اوریدونکو سره څومره موافق یاستی؟ وای چې له دې غونډې باید داسې استفاده وشي چې په طالبانو باندې ومنل شي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، د دوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي، او د افغانستان لپاره مرستې جلب شي. د نظر دا چې هغه غونډه چې په کابل کې جوړیږي عادي عقل دی وایي چې په دې کې له دغو هدفونو لپاره باید استفاده وشي.
دا د رسمیت پیژندلو مسله ده، دا د ښځو او د نجونو د زده کړو مسله ده، دا د لویو استخباراتو لاس کې ده، دا هېوادونه چې راځي یا د طالبانو رهبري په لاس کې هم نشته، دا د خاص د ښځو د نجونو د لوم نه یو استخباراتي کوډ په حیث استفاده کوي، یو افزار ده چې خلکو باندې فشار راشي. او په همدغه
استخباراتي اصطلاح ډېره زیاته افغانان کاروي، منظور څه شی دی؟ په خپلو جنو باندې افغانانو په خپله ښوونځي بند کړي دي، او دا بیا له پردیو استخباراتو سره څنګه تړو؟
سوال صاحب وایي دا طالبان چې راغلي ده د واک اخیستو ورته واک وسپارل شوی ده، دوی معمولیت یوه دوره ده که دغه 15 کاله اوله د دوی حساب کړو، خو هغه وخت امریکا د توریزم د مقابلې مبارزې په نوم دوی د قدرت نه لرې کړه. اوس هم دغه څو ټکي ده چې د طالبانو د واکمن کېدونه تر اوسه پورې په ټوله ناسته کې او هره ورځ په رسنۍ کې یادېږي، همدغه درې خبرې دي. یو د ښځو د حقوق ده، یو د فراغیر حکومت خبره ده، او بل د دوحې توافقات ده.
چې دا اساسي مسلې دي د افغانانو لپاره، د افغانستان لپاره ډېرې مهمې خبرې دي.
امریکا وغواړي دا په یو ورځ په افغانستان کې حل کېږي، په دې چې د طالبانو واک اوس هم د امریکا په لاس کې، اوس امریکا نه غواړي همدغه شی، امریکا نه غواړي چې همدغه شی لوی قدرتونه بلال متحد او حقوق نهادونه په بلال متحد کې کار کوي، که دوی رښتیا موافق وي او که دوی رښتیا
فکر کوي چې امریکا بیا راشي لشکرکشي وکړي او د دوی حکومت لري کې
همدغه درې ټیکه ده چې دوی بیا بهانه ورکړي، یو وخت چې د دوی ماموریت ختم شي په همدغه درې خبرو باندې بېرته دوی امریکا د قدرت نه لرې کوي، چې دوی د ښځو حقوق ده ژمنو، دوی د فرنګي حکومت نه منله، دوی د لوحې توافقات ونه منله، په دې معنی دوی به لرې کوي. ځکه د طالبانو د واکمنۍ نه تر اوسه پورې همدغه خبرې یادېږي، تاسو زما خبره په یاد ولرئ، له آخره طالبان په همدغه درې شهرونه د قدرت نه لرې کېږي، او طالبان هم پوهېږي چې زموږ موقع او زموږ وخت دومره ده، او موږ په رسمیت هم نشي په رسمیت هم نه پېژني. او یو موقتي دنده وظیفه ده د طالبانو د استخباراتو په خدمت کې، که ورته اوس هم د څو هېوادونو لوی استازي راځي افغانستان ته، دوی لکه چې میلمه مخکې وایي په سر کې وویل چې دوی غواړي چې د افغانستان یو غلط انځور چې اوس د دیکتاتوري په وجه حاکم شوی ده، د دیکتاتوري په خاطر خلک آرام ده، خاموشه ده، څوک خپل غږ نشي اوچتولی. دوی غواړي چې خلکو ته وښایي چې افغانستان کې امنیت ده، حالان چې دا خلک د هېوادونو استازي چې راځي یا په هر
ورځ ډېره مننه. دا اوس بیا یو بله موضوع ده چې د طالبان داسې ښیي چې امنیت ده یا نشته، خیر دا به پرېږدو دا موضوع. جلیلی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دوی سره، ښاغلی شیرزي سره موافق یاست چې طالبان راوستل شوی دی او دی مودی لپاره راوستل شوی دی او بیرته به دغه درو خبرو په خاطر چې دوی ورته اشاره وکړه لکه د شزو کار او تعلیم او دغه سی موضوعات په خاطر به بیرته لری کیږي او که نه تاسو فکر کوی چې لکه یو شمیر نور چې فکر کوي چې د طالبانو په منځ کې یو شمیر ډیر سختدریزي عناصر شته خصوصا د دوی د مشرتابه په اړه دا ویل کیږي او هغه هیڅ شی نه مني که دغه سی عقیده تاسو هم لري نو آیا له طالبانو سره خبري ګټه لري؟
د تیر په سیر باندې قدر من صاحبان سره دا خبره کړې ده چې طالبان یو پروژه و او یو پروژه ده او د پروژې په معنا باندې په دې معنا باندې چې هغه هیوادونه چې د دوی د یو وسیلې په توګه باندې د دې نه ګټه اخیستل د خپلې ګټې اوس هم دی اوچتوي نو هر کله چې پروژه تکمیل شي یا په پروپوزل تکمیل شي پروژه هم په خپله ختمیږي. دې کې هیڅ کوم شک نشته زه د شیرزاد صاحب سره کاملا همغږی یم او زه دا د تیر په سر مې دا خبره کړې ده چې طالبان راوستل شوي دي او په حاکمیت باندې ګمارل شوي دي د هر د امریکا له لورې او د هغې هیوادونو سره په تعامل کې چې د امریکا سره په سیاسي او په نورو استراتیژیکو مسایلو باندې دوی سره همغږي او متحد سیاسي متحدین دا پروژه مخته را بوتله او مخته یې هم بیایي. هر کله چې دا بل مقطه پروژه پای ته ورسیږي دا بله طالبانو دا شی ختمیدون که دی و ختمیږي هم او دا ډیره سخت ننګونه دی قدر من ساروان سب چې د نن ورځ که چېرته وایي چې د ګډ شمول حکومت د جوړېدو له لارې نه طالبان په رسمیت پیژند کیږي او یا د ښځو یا د ښځینهو د ستون د ښوونځیو د پرانیستل او یا د پوهنتونونو دروازې خلاصول د نجونو په مخې ته دا هغه ننګونه ده چې طالبان په دې باندې نه توانیږي چې په اسانه باندې د دې ننګونې نه ځان خلاص کړي. لومړی طالبان په اوسني حاکمیت کې دومره علمي او تحصیلي کادرونه نه لري چې وتوانیږي چې یوازې ښځینه او صنفونه ته د استادان وګماري او هغوی ته هغه علمي او
نو بیا ستاسې خبرې له مخکنیو سره یو څه توپیر لري. تاسې مخکې ویل چې پروژه دا او د ښاغلي جلیل شیرزي څرګندونې مو تایید کړې چې دا د ښوونځیو بندول د پوهنتونو بندول دا هم یو ډول دستوري کار دی لیکن اوس بیا وایي چې دوی دا توان نه لري دا ظرفیت نه لري.
همدغه پخپله دا پخپله یوه ستونزه ده دا یوه ستونزه ده چې دوی هغې باندې نه توانیږي چې دوی دغه ستونزه حل کړي. نو دا پخپله یو ننګونه شوه او دوی که هم غواړي دوی دې کار ته ملا نه شي که ملا هم ورته وتړي دوی دا کار سر ته هم رسولی نه شي. زما هدف او زما موخه ده او قدر من ساروان
ډیره مننه سلامت اوسی. اتمر صاحب تاسو په مخکنیو خبرو کې داسې ماته معلومه شو چې تاسو له دوی سره په دغه موضوع کې حداقل موافق نه یاست ځکه چې تاسو ویل چې طالبان یو ښه فرصت لري باید له دې فرصت استفاده وکړي یعنی دوی اختیار لري واک لري. نو آیا فکر کوي چې د خبرو له لارې چې نړیواله ټولنه هڅه کوي په کانفرنسونو لکه د دوحې په کانفرنسونو رونورو له لارې غواړي هڅه کوي چې دوی خاني کې چې له دې خپلو سختو دریزونو په شا شي له نړیوالو سره روابط وساتي بشري حقونه رعایت کړي آیا د خبرو له لارې فکر کوي چې طالبان به دا غوښتنې ومني؟
اوس وخت لپاره خو یو مشکل دی ځکه ټول طالبان هم په دغه فکر نه دي چې باید دوی په تقابل کې واقع شي د نړیوالو. ځینې طالب چارواکي د طالبانو د دغه سیاستونو نه د دغه دریزونو نه انتقاد کوي لکه مثلا ستانکزی صاحب دی یا وزیر دفاع دی یا ځینې نور وزیران دي مثلا حقانی دی دوی خپل خبرو کې داسې تلویح هم دا خبره کوي چې د ښځو تعلیم ته باید اجازه ورکړل شي حکومت باید پراخ شي ټول افغانان باید په حکومت کې مشارکت ولري. دا خبرې دي چې تقریبا د نړیوالو غوښتنو سره برابر دي خو خبره دلته بل شی دی او هغه دا ده چې قدرت یا سیاسی قدرت د څلور پنځه کسانو په لاس کې دی چې د هغوی ایدیالوژیک فکر د هر شي نه هغوی ته ډېر مهم دی او ایدیالوژیک حکومتونه په نړۍ کې په تاریخ کې موږ لیدلی دي چې هغوی د هر شي نه تیریږي بیا خپل د ایدیالوژي نه تیریږي. اوس دغه یو تقابل رامنځته کوي. که طالبان په همدغه سیاستونو باندې سخت ولاړ وي او د دې نه انعراف ونه کړي، دا د دوی تقابل نړیوالو سره ورځ تر بلې زیاتوي. او دغه فرصت چې ما عرض وکړ چې اوس نړۍ دوی ته ګوري، انتظار باسي، او د دوی یو کوچنی حرکت ته ډېر په ډېر ښه سترګه، په یو تشویقي سترګه ګوري، دغه فرصت ته د دوی دپاره د تل دپاره نه. دغه د سیمې هیوادونه چې دي دلته تاسې وګورئ، همدا اوس په افغانستان او په سیمه کې تشنج شته. یعنې دغه ډلې اسلامپالې ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې دي، یا اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، دوی کار نشي کولی. یا دا چې دوی اوس همدغسې یو تکتیک دی، که دغه ډلې سیمه کې خواره شي بیا دا د طالبانو دپاره ډېر سخت دی. همدا اوس هم بېلګې مونږ ګورو، مثلا په کرمان کې هغه اتحاري حمله چې وشو، تقریبا یو نوی فکر افغانستان ته واړول شو. همدغسې د بلوچانو دغه مخکې څو ورځو کې چې
لیکن اتمر صاحب ځینې بیا وایي چې لکه دا د ایران مسله تاسې یاده کړه چې له طالبانو سره د ایران د نږدېتوب یو اصلي دلیل هم همدا داعش دی. ځینې ایرانیان وایي هم چې که طالبان تضعیف شي نو داعش به قوي شي.
خبره دغه دی، ایران اوس طالب سره ځکه نږدې دی چې ایران توقع لري. روسیه هم چې نږدې ده عین خبره ده چې ایران او روسیه توقع لري چې طالب دې ګام پورته کړي، داعش دې وځپي. لیکن تر اوسه چې مونږ ګورو داعش ځپل شوی نه دی، سره د دې چې دوی دا کوي چې مونږ داعش ځپلی. لیکن داعش دغه څو ورځې مخکې په کابل کې دوی عملیات وکړ، مسؤلیت یې واخیست، او په سیمه کې دوی فعال دي. نو دلته داسې ښکاري چې د سیمې استخبارات هم داعش پسې دي، یعنې دوی کومک داعش ته کوي. که نه مونږ خو په دې باندې پوهیږو چې دننه په افغانستان کې چې قوي هیوادونه د هغه ګروپونو تر شا نه وي، هغه ګروپونه په دننه افغانستان کې دوی کار نشي کولی. پیسې، امکانات، سپورت، د مقاماتو سپورت. په جمهوریت کې دغه خبره وه، په جمهوریت کې ډېر چارواکي د جمهوریت په دې متهم شول چې دوی په خپل تورې شیشو موټرونو کې د داعش کسان اوري کته کوي. نو اوس هغه مخه پروژه ده، یعنی پروژه مخه دی. که طالب داسې وایي چې ما بیخي دا ځپلی، دا له منځه وړلی، کاشکې دغسې وي، موږ خوشحاله کېږو په دې. لیکن عملا دغه کار نه دی شوی. ایران هم په دغه ارتباط طالبانو سره نږدې دی، روسیه هم په دغه ارتباط، او چین هم هڅه دا کوي چې ایغوران دلته مهار شي، روغا ایغوران دې ته پرېنهښودل شي چې دوی ځواکمن شي، ځکه چې بیا دا چین ته هم یو لوی ګواښ دی.
ډېره مننه اتمر صاحب کور ودان. ور به شو بیا هم اوریدونکو ته، اوریدونکی لرو، ځان را وپېژنئ. آزادي راډیو ده.
مروان صاحب تاته سلام، او د میرمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم.
سلامت اوسئ همدرد صاحب، مهرباني.
زما خو دغه نظر د سروان صاحب محترم سي په کار خدا اوسې. اوس دغه کم اختلاف سي مثال د ولس او د اسلامي امارت تر مابین دا باید دا ختم شوی و. باید د سیاسونو تر منځ سي کوم اختلاف دا باید تر اوسه ختم شوی و. دغه مکتبونه او پوهنتونونه د ښځینه او دغه خلاصوي ول. نو مثال خبرې بیا به دغسې غونډې اول خو به هېڅ دې ته ضرورت هم نه وه د نړیوالو سدی کوم تصمیم نیولی وه افغانستان ته، ځکه افغانستان د افغانانو ده او دا وګړي هم افغانان دي. دعوې هم کوي له لرې او له نږدې نه، باید دوی دومره وخت نه ورکړی. او دغه خبرې دی په کومه باره کې دی غونډې کوي، دغه باید دوی خپله ختم کړي وو، که بیا که چا په رسمیت پېژندلو که نه پېژندلو. او دغه اختلاف ختمول افغانانو ته ګټه رسوي، او که دا همداسې پاتې شي دا هم حکومت ته تاوان ده او هم افغانستان ته. هم با ولس هم دغه سرګردانه سره مخی سر په سر د دنیا او د بس د باسو جيب او افغانستان ګرځیدل لکه لا څنګه چې ګرځیدل را په کار دي ته نور دا د خاتمه ورکول سي دي
ډیر مننه هم در سره کورد ودان هم در سب سلامت و سی وسب و شو برته ملمنو تا شرزه سب نره والا طولن هم لطالبانو غواری چه شوانزی پرانزی شزو تا حقونو ورکری پراخبان ستا حکومت جور کی او دستی نوری غشتن یاو دستی ملی میشتی چی دی اکثر خلق و غشتن هم داده دی بخینی هم در سب چی ویل چه طالبان دی دغه مسائل حل کی چې هیڅ نړیوالو ته ضرورت پیدا نشي او د افغانانو خپل مسائل په خپل کور کې حل شوي وي. او مخکې ښاغلی اتمر اشاره وکړه چې د طالبانو په منځ کې د نظرونو تفاوت شته، یو شمېر د ښوونځیو د پرانستلو غوښتونکي دي، له نړیوالو سره د اړیکو غوښتونکي دي، خو یو څو لوی مشران بل ډول فکر کوي. فکر نه کوي چې دغه د دې موضوع باندې ډېر تاکید د خلکو غوښتنې دا به بالاخره د دې سبب شي چې طالبان په خپل منځ کې حساب تصفیه کړي.
سلام صاحب، بالکل همداسې خبره ده. ما په شروع کې وویل چې دغه د ښځو د ښوونځیو د بندول او د مسلې د پردې شاته همدغه استخباراتونه ده، دا یو استخباراتي استفاده کېږي دی نه. او جسته ما مورد د شیر عباس ستانیزي او د ملا یعقوب خبرې مې اورېدلې د طالبانو د دیر استاد نه مې اورېدلې چې دوی هم غواړي چې دغه د نجونو ښوونځی خلاص شي، خو اختلافونه شته. او دغه یو وظیفه تدبیر رهبري، خو اوس معلوم نه ده غیبت الله یو کور دغه یو لوم ده څوک د هغه شیرم نه دی لیدلی، د هغه د لوم نه استفاده کېږي او وایي چې دوی نه مني. دا یو منځ کې اختلافات شته، خو یو خبره ده چې د طالبانو اصلي واک د بل چا په لاس کې ده. او یو خبره په طالبان کې شته چې دوی هغه واکمن چې څوک ده هغه یقینا چې بهرنی استخباراتونه ده، استخبارات په دوی باندې دومره واکمن ده چې دوی وغواړي چې اختلاف پیدا کړي دوی دې اختلاف لوی نه کېږي، بس والا والا خبرې کېږي. او دوی د زیر سخت یو کنټرول لاندې ده چې دوی نشي کولی چې خپل اختلافات ظاهر کړي او ښکاره کړي. نو اختیار د دوی د هماغه استخباراتو د لاسه ده، د استخباراتو په لاس کې ده. هماغه استخبارات هغه سوچ چې طالبان په افغانستان کې سرته رسي، که دوی هره ورځ د ښځو باندې پابندي زیاتوي، د خلکو په مقابل کې مزید زیاتونه اچوي، دا ټول د هماغه استخبارات لخوا دوی ته ویل کېږي. او دوی بس یو عسکر غوندې دوی هماغه خبره عملی کوي. اصلي موخه دا ده چې نور برنامې لري. دوی غواړي چې ایران هم نامل کړي، آسیا میانه هم نامل کړي، دلته هغه دوه دېرش توریستي ډلې چې دا دوی ته یو زمینه برابرېږي چې دوی خپل ګروپونو ته نور خلک جذب کړي. او د دغه یو وضعیت چې په افغانستان کې راغلی ده، هغه کوم خبرې چې دوی کولی شي د توریزم د مقابلې په نوم راغی، اوس هماغه توریزم په افغانستان حاکمه کړې ده. د دغه فقر بې روزګاري په خاطر ډېر خلک ځي دغه توریستي ډلې ته، او دوی آماده کېږي وروسته دغه چین او آسیا میانه او ایران ته. دوی د وظیفه هم دا ده، طالبان نه غواړي چې نه دوی ژمن ده چې افغانستان ته خدمت وکړي، او نه دوی راغلی ده چې افغانستان ته خدمت وکړي.
بله، ډیره زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو، لومړی تاسو خبرې وکړئ آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
افغان ما د ننګرهار نه، یو سلام تاسو ته، یو سلام د ملمنو ته، یو سلام د افغانستان شریف مختار کو ته.
سلامت دی است، مهرباني افغان صاحب،
خوشاله اوسه. دغه دولت چې حکم شوی دی، سروان صاحب محترم، دا پوه ډېر خلک مشکل سره مخ کړی دی. بس ښځو پسې راغستی دی، سلمانیانو پسې راغستی، رشګانو پسې راغستی دی. خلک چې خپل ځان ته یو دوه مړی ډوډۍ ګټي، هغه د خلکو نه دا اخیستی دی. دا خلک ته وایي چې تاسو مه خورئ، موږ خورو. پوره رشګا بند شو دغه په ننګرهار کې. دغه نن شپه پوه شو چې 45 کوره وږي دي، ماته په ثبوت معلوم دی. دا خلک چې دي، دا خپل خېټې مړی، خپل خلک، خپل کسان مړی، عوام قصه کې قسم په خدای کې یو ستنه قدر ته می یو ستنه سمانه ورکه چې عوام ورته بالکل بالکل استدار دا سړی نه ښکار چې دا سړی دی که حیوان دی څومره مشکلاتو سره خلک مخ کړی امر بر معروف دا څو ورځې بس یو چپانې اغوستې دي وروره ګوله راځي سلمانیان وړي محبستونه ته وړي چې پوه شو تاسو نور دا سلمانی مه کوئ د خلکو ګیرې مه کلوئ ګیرې مه کموئ اخته مه کموئ اخته م نه پرېږدي چې اوس کم کړي بس څنګه چې دوی خپله سڼې ایښې دي دغه عوام ته م وایي چې تاسو سڼې پرېږدي نو مونږ زما غوسڼه نه خوښېږي زه به ځان مړ کړم غوسڼه به پرې نه دمه پوه شوې چې ما ته ووایي چې ته اخته دي کم نه کړي اوس اخته م نه پرېږدي چې سقاوې والا کم کړي سلمانیان هغه بیچارهګان م بند بند کړي د وروره ګوله پوه شوې ډېر سخت دی په دې په دې ننګرهار کښې د ننګرهار غږ مې در ته وویل له پوه شوې چې ننګرهاریان ډېر سخت په مشکل کښې دې خلکو سره عذاب دی که دا خلک که چېرته په رسمیات وپېژندل کېږي نو قسم په خدای د افغانستان خلک به ډېر مشتې ګروان شي دا به په خلکو لغتې کې اوس خو زه نړیوال که څه یو دوی یو څه دغه کې مشکلات خلکو ته پېښ کوي یو ښه ځای نیسي مثال به کوي بل یو نړیوال یو غږ جي کوي ولا چې په رسمیات وپېژندل شو ولا که پوه شو نړیوال غږ جي کي وایي زه وروره دا په رسمیت پېژندل شوی دی د نور مونږ افغانستان خلکو سره کار نه لرو دا اوس هم دا نړیوال د کور آباد دي
ډېره مننه افغان صاحب سلامت دی اسکور ودان سلامت اوسئ ډېره مننه
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هره شنبه د افغانستان د ماښام له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو واورئ
وربشو میلمنو ته جلیلی صاحب تاسو له دوی سره څومره موافق یاست دی وایي چې اوس چې په رسمیت نه دي پېژندل شوي نسبتا ګزاره کوي او که چېرته په رسمیت وپېژندل شي د طالبانو فشار به په خلکو لا زیات شي
یقینا قدرمن سروان صاحب تاسو وګورئ موږ تاسو په ګډه باندې د خپل د یو هېوادوال چې هغه هم د ننګرهار نه غږېده خپل درد او خپل د ملت او خپل د ټولنې او خپل د نورو هېوادوالو انځور موږ تاسو سره ښکاره کړو موږ تاسو سره شریک نن ورځ ټول ملت او ټوله ټولنه د افغانستان ټولنه په دغسې یو ستونزه کښې لاس او ګریوان دی دا چې نن ورځ حاکمه ډله غواړي د افغانستان د خلکو هغه خوشحالتیا او هغه شیان چې هغوی ورته ضرورت لري هغې ته اخلي زه دا به ورسره ومنم چې شرعي نظام او شرعي احکام باید تطبیق شي دي که زه کوم مشکل او کومه ستونزه نه لرو مګر دا چې په دومره قیوداتو باندې ټولول او د یو په جبر او په اکرا باندې په خلکو باندې تپل دا په خپل هغه ستونزې دي چې د افغانستان خلکو راتلونکي کښې ورنه زړه تورېږي او دوی ورسره خپل هغه د اعتماد او د ویسا کومه فضا د مرستې او د همکاري په دې چې ملت او ملتنه او حاکمیت باید یو په بل باندې اعتماد ولري نو دا ورځ په ورځ باندې کمرنګه کېږي او دا کمرنګي بالاخره دې ته راځي چې باید یوه کرکه رامنځته شي او چې کرکه رامنځته شي دا پخپله نورې ستونزې رامنځته کوي چې کېدای شي د دې اور لمنه نور هم پراخه شي البته په عدم د اعتماد او په عدم د ویسا کښې د ټولنې او د حاکمې ډلې تر منځ
ډېره مننه سلامت اوسئ جلیلي صاحب اتمر صاحب ویل شوي دي چې د دوحې په غونډې کې به طالبان هم ګډون وکړي او یو شمېر سیاستوال افغان سیاستوال هم ګډون وکړي یعنی غیر طالب سیاستوال به هم ګډون وکړي لکه چې طالبان واک ته رسېدلي دي فکر کوم چې داسې کومه غونډه نه وي جوړه شوې فکر نه کوئ چې له دې نظره هم دا غونډه مهمه ده
دا غونډه خو ډېر مهم ده ځکه په دغه غونډه کې د افغانستان مدني ټولنې سیاستوال او د طالبانو نمایندګر چې طالبان خدا خبره کړی چې موږ ته بلنلیک را رسېدلی خو د ملګرو ملتو دفتر ویلي چې تر اوسه موږ طالبانو ته بلنلیک نه دی استولی خو زه په دې باور یم که دغه طالبان هم په دې غونډه کې نړیوال هم وي افغاني سیاستوال او مدني ټولنه دوی هم وي دا به ډېر ښه وي یو خو دوی مستقیما یو بل سره مخامخ دلیل ویلی شي خبرې کولی شي هغه سوء تفاهمات چې هغه له منځه تللی شي او بل یو شي کې چې زه ډېر په دې کښې اندېښنه لرم دا دی ځینې وخت کې پخوا کې به همدغسې و د افغانستان سیاستمداران همدغه کار کوو دوی به نماینده لېږه یو غونډې ته کله چې نماینده به د دې او خبرې کوو دا دغه نمائنده په خبرو هغه حکومت یا هغه رژیم نه کاوه. هغه به ویل چې دا د دې خپل نظر دی، زمونږ نظر داسې نه دی. که د طالبانو نه څوک ورځي دې غونډې ته، بعد ښه پوره د طالبانو د مشرانو نه یو کس وي چې هغه بیا دومره توانمندي او قوت ولري چې په هغه فیصلو باندې کوم چې په دغه غونډه کې کیږي دوی پایوان پاتې شي. نه دا چې دوی داسې یو وایندوی ولیږي چې هلته
تاسې څومره باور لري چې دوی کومه ژمنه ورکړي؟ دوی اصلا ژمنه نه ورکوي. په ځینو مواردو کې مثلا دوی ته ویل کېږي چې د ښځو حقونه مثلا ښوونځي نه پرانیزي، دوی وایي دا خو موقتي پرېکړه ده. په هیڅ برخه کې دوی کومه ژمنه نه ورکوي. هېڅکله هم نه دي ویلي چې په فلانۍ نیټه به موږ ښوونځي پرانیزو یا پوهنتونونه به پرانیزو یا به ښځو ته د کار اجازه ورکړو او د نورو مسایلو په برخه کې هم همداسې
یقینا همداسې دی. ګورئ، دا دوه نیم کاله وشو دوی افغانانو ته دغه دروغ ویلی نړیوال تاسې کوئ افغانانو ته دغه ټول خبرې چې دوی کړي دي دروغې ویلې دي. کله چې طالبان کابل باندې واکمن شول، اولین ځل د ذبیح الله مجاهد تلویزیون ته راغی او خبرنګار دې نه دا پوښتنه وکړه چې دغه ښځې بیا کار کولی شي دفترونو کې، مکتبونو ته دوی تلی شي. دې همدغه زما خبره اسناد دي په دغه تلویزیونونو کې دا شته. نو دې مجاهد ورته ویلې چې ولې ده دغه کوم کار چې اوس روان دی همدغه وایي. لیکن تاسو ولیدل چې ورو 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 دغه په خلکو باندې دغه فشارونه محدودیتونه وزخ اوس لا تر دې پورې چې د هرات هغه د امر بالمعروف رئیس په دې رسنیو کې په تلویزیونو کې ویلي چې سلوانیان اوس ګوري. د یو حکومت وظیفه دا نه ده چې سلوانیان اصلاح کړي. حکومت باید خدمات عرضه کړي خلکو ته، د خلکو د معیشت غم وخوري، د خلکو د تعلیم او د کار غم وخوري، د خلکو د ژوند د تغییر غم وخوري. دا تمام را د دوی ټول حکومتداري په ګیره او په سلوانیو په ویښتو باندې دی. حال هم دا چې په ګیر باندې سړی جنت ته نه ځي، سړی د هغه په تقوا او په ښه کار جنت ته ځي. نو دوی ټول دغه ټول آخرت محدود کړی فقط ګیرې ته، برید ته، ویښتانو ته. او بله ورځ تلویزیون کې یو څوک وایي ما سره په بحث کې وو، ویلې چې تاسې نکټایي تړئ، تاسې او یهود او نصارا سره ډېر دوستان یاستئ، نږدې یاستئ. نو ما ورته ویلې چې مولوي صاحب یا ملا صاحب، نو ته ما ته دا وایه چې سړی په ګیرې جنت ته ځي، په نکټایي جنت ته ځي او که د هغه په اعمال باندې جنت ته ځي. اوس د دوی نقص هم همدا دی چې د دوی کوم خبره چې دوی کوي هغه نه اوري. که سل تاسو وایي، دوی وایي چې مونږ د ټولو نه پاک خلک یو، مونږ د ټولو نه معتبر خلک یو، مونږ به دا جهاد تر اخري کافره پورې په نړۍ کې د جهاد بمونږ دوا ورکړو. نو دغه فکر سره زه حیران پاتې یم چې نړیوال به څنګه مخته لاړ شي او په دغه یوویشتم پیړۍ کې او خپل افغانان به څنګه دوی سره ژوند کړي.
ډیره زیاته مننه. خپرونې ته ډیر وخت نه دی پاتې، که لنډ ځوابونه راکړئ. یوه پوښتنه دي د دواړو کنفرانسونو په ارتباط. لومړی شرزه صاحب، تاسو په دې بحث کې وویل شول چې ګاونډي هیوادونه او د نړۍ هیوادونه اندېښنې لري د افغانستان له درکه. له بلې خوا دا خبره هم وشوه چې له افغانستان نه څه غوښتنې لري، له طالبانو نه څه غوښتنې لري. هغه غوښتنې چې هغه د دوی له اندېښنو سره، یعنی د امنیتي اندېښنو سره ارتباط نه لري، لکه په افغانستان کې د ښځو حق کنر، تعلیم، کار او دانور. نو ستاسو په نظر د دغو کنفرانسونو اصلي هدف دا دی چې په افغانستان کې اصلاحات راوستل شي، او که دغه هیوادونه چې کنفرانسونه جوړوي د ځان په غم کې دي چې دوی ته امنیتي ګواښ پیښ نه شي؟
سامان صاحب، زه په دې یقین یم چې دغه هیوادونه چې دا کنفرانسونه او دغه ناستې جوړوي خپل ځان ته او خپل ملي منافع ته ګوري، نه افغانانو ته. دوی ښه ګوري چې افغانستان کې سره روان ده او دا طالبان افغانستان وګړو دپاره هېڅ هم نه کوي، خو بیا هم دوی خپل منافع دپاره خپل کوم د نګرانۍ او تشویشونه چې لري د هغې په خاطر، لکه چې په دوه نیم کاله کوښښونه وکړه، یو ځل بیا کوښښونه کوي او زه فکر کوم چې بیا موږ دغه نګرانی
ډېر مننه چرزه سه ویل می چې لاندې خبري ډېر کم وخت لرو پم دې اړه به دې جلیلی صاحب نظر مورو جلیلی صاحب مهرباني لاندې خبري وکي
لاندې خبري می داده قدرمن صاحبان صاحب چې دا غونډې نه پایله لري نه مثبت پایله لري سید چې وبشي مګر دا چې دې سیمې هوادونو په خپل کې سره همغږي نه لري او هر یو د خپل د ګټو د لاسره وړلو لپاره یو عدالت د پاکستان د خوانه هم کې مرسته سره کې یو بل عدالت د پاکستان د خوانه نو دی یو بل عدالت هم د چین د خوانه او بل عدالت هم د ماسکاو له لارې نو پدې چې دوی سره په خپل کې همغږي
ډیر مننه سلامت اوسئ اکبر صاحب تاسو هم کډیر لاندې خبري وکړي خوشاله بسو مهرباني
زه مې دوارم چې خبرې ترې یا د کانفرنسونه یا دا غونډې او خلنتي چې خپله ولري مونږه د مثبت فکر په تھیوري باندې وخت مختلف شو ډیر من فکرامونو ونوسو او امید ده چې طالبان لږ زرا خپل فکر کې تغییر راولي او د افغانانو غوښتنې ته دوی
ډیره زیاته مننه ډاکټر محمد اسحاق اتمر د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد د کورونا چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای او همدارس د سیاسي چارو شنونکي هاشم وحدتیار څخه ډیره مننه له تاسو اوریدونکو هم منندویو
داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی شاباز دی فرما خوارا سلطانی کا خوشبو ہندار مخت منی سچ دب کے بلخی ہندار مخت منی سچ دب کے بلخی راستہ زر خالنا پن من کی کراتی شہباز پر مخوارا سلطان کا مشہور کچری دبل چاس کے زبوں در پر سر تیرسم کچری دبل چاس کے زبوں در پر سر تیرسم خطا نو زناز کی بے وفا دی دبل زی خطا نو زناز کی بے وفا دی دبل زی داستا زرین خالنا پل من کی کراتی شاباز دی پر مخوارا سلطانی کا خوشبو سائستہ چی نظر نہ سے نازکی
کم کیا نا وکی بلندان کمر مئی کم کیا نا وکی بلندان کمر مئی داستا زرین خالنا بلا من کی کراتی کم کیا نا وکی بلندان